نړیوال پروګرام ویلی چې د دې جګړې په لومړی یو کې تریوی وقفي ورسته د دوی درې کارکونکي ووژل شول چې د کابل دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وزنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځ افریقا د برخې مسول مایکل دانفورد ویلي د دې خطر شته چې دا یوازې د سودان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو ورانی با پریخ پرونه که واوری چه با بغلان که د غزل شپه ول منزل شو
په محل کې شهران ټول سی ویل د شامي بلی وی او سکون وی آرامي شو یال د بعد غزل ویل د کوم کول یو زنګړی کیف لري.
په هلمن کې د ترنم سیالي تر سره شو.
ډیر مو د بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست د هلمن سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پریونه وی چاپ شوی کتاب شخه دلایم
ټول غ دلایل می پر سره یوځی کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشه ویل کیش.
زو کړی منجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ول منزل شوه. د مرکزی بغلان پولیسوالی کې شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په دې راپور کې
په بغلان کې له وو کلون رئیسې هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پنځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړی کړی و. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شعرخوخو پکې برخه اخیستي وه ازادي راډیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مازله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور منزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور منزله سره په ډیر ښکلی بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په ژبه باندې وکړه.
دا غزل شپه لا دیار لسوه 95 کال رئیس بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر با پخوا دا غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو رئیس دیرو ته مخه کړې ده چې د غونډې د ځینو برخوالو په باور له ښار او بازار څلري په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین ساپی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي راډیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولیږي بل د چې ماخال منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کېږي په اجنډا کې ترتیب برابرۍ کې بیا ډوډۍ خوړل کېږي ورسره لغې ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کېږي او بیا بل دغې د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرېږي چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې څه لږ رڼا ده شاعران عمل سره غونډېږي. یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي. یوازې هغه ویندوی چې کوم شاعر دعوت وي هغه ځي په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي یوازې د ډیو وي او هغه شاعرانه احساس فوق العاده پرېدلې نو ال تخپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځنګړي شوق سره دکلمکی او د ناس کسان دغه دکلمینه خوند اخلي او د غوړېدل او ډېر آرام سکون او یو ځنګړی احساس لري چې هغه بتل د موجود وسله ډېر خدار کوي سیدا چونه غکسته ده نه موټر سدي نه خلک ستدي نه مرش سدي نه دي ټولنه دا ډېر بیروبار سدي ډېر آرام شپه آرام حالت او د شیر او غزل روح ته انسان ډېر خبر نه وته چې ډېر خوند اخلي او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي دا تر ډېر وخت دوام کوي ممکن تر ټول سوي بجې بازن تر دوه بجو شپه هم دوام کوي کله سي ادبي تند خړو بس شاعران خپل اشعار ول وصل بده کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار ورسته غزل ورسته به ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې امغه اصلیت چې دی غزل شپې سکوت دی چې به ټول خاموشي او امغه په یو خاص انداز بیا په امغه چاپریال څورته جوړ شوی دی پاکي د غزلونو د کلمه او د اشعار وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبول لپاره اغیزمنه ده. په ځنګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. دا غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول راوروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې زینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لسکاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و. خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز خپل خمری ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په خپل خمری کې دی او اوس له خپل خمری نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورزي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخ کړو. په هلمند کې به سیمه ایز رسنۍ د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای د ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګيانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه سمش د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترانم سر پیلیش
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمن سم شو چنار ګل نو سپړل مست هلمن سم شو چنار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لرې پرتو سیمو کې ډېری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران، ناتخوانان، هر څوک په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه د شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ ناتخوانان به خلک وپېژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشحاله یم او منندوی هم یم له دغسې رسنیو چې هغه د ناتخوانانو دپاره کار کوي. دا زموږ دپاره یوه غټه خبره وه.
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی، غربت لجمې پرېږده د وختونه محترم دی، ټوپک د دې تیر عمر حساب را سره وکړه، تا څه کړي دي ووایستا کوم کارونه سم دي.
بل پلو د سکون سیمه ایز راډیو مسؤول حفیظ احمد نصرت وایي دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند د بیلابیلو ادبي ټولنو د شاعرانو او نعتویونکو ترمنځ سیالي جوړه کړې وه. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون راډیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یو ډېر مهمه او شفاف سیالی را پیل کړل. دې سیالی کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې، چې د دوی لپاره بیا موږ یو خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم، چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پاره شپه خپرېدل. یو یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي، شل خپرونې مو ورته جوړ کړې، شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخوانۍ او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شیانو ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو مو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه، چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخ جمال کریمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بل مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بل مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډېری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا ښکلي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسې بې خوند د زهم غسې، ژوند مې هم غسې بے خوندا دے زوم ہغسے، یاران میں ٹنگو ما
مگر نن محفل توار نغلم یاران میٹنگو مگر نن محفل توار نغلم دوی حتمن تارا یاد ویو زبیا مرم حغسی جوند میں ہما غسی بے خوندہ
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړنی ناولونه کتاب چاپ کړی دی دا کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړنی ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل خودل شوی دي چې دا لومړنی درې ناولونه کومو دلایلو سره موږ او تاسو ویلی شو چې دا دی دغه کتاب په سلور سوا مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د ترویو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثره سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لومړنی ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او به تربیت زوی د نور محمد ترکی هغه لومړنی درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا د درې ورو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لامدې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشارې د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کما په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپی ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی کلی منابع ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دریمي او دریمي په همداسې نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړې دي او ټول هغه دلایل مې به وروسته ورسره یوځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه
په دغه درو ناولونو کې انصر صاحب د پټه مینه دوه سره مین ورونه او بې تربیت زوی کې لنقتي اصولو ساس په نظر کوم یو نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شوی
دي ته باید فکر وی چې دا فن کې درې لومړنی پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړنی پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په پام کې وی چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي په ځینو کې به یې زیات وي په هر صورت زه خپل په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ په بحث کوو پټامینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی دغه کې دیتا پام پا کار دے چھے دا یو ڈول دا سوجی لکابلا دا سیدیا لکیو بحرانے ناول مگر تو پختو لکل شوے دے او جبانا ندا لگتر لگا منگتا ترو سا پوری دا ندا معلوم شوی چھے دا دے دا کم مشخص اثر جبانا بھی خو دا پا دا پا دیر لسوا اول لس ہجری المریض کال کے پا لمڑے پا اصلاح ورسپانه کې دا د وخت په اسلام ورسپانه کې چې خپل برهان الدین کوشش کوي د اسلام د ورسپانه مسؤل مدیرو دا چاپ شوی دی د لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله باندې د ځنه شروع شوی دی. هلته ورته لیکل شوی دی چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوی ده مگر مشخص ژباړه نه ده، یعنی واز سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوی ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویم اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1318 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورقي کې چې د لمن لیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته خو عمل کولی شي، خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو غنو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي، بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو. خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلي ډاکټر ژړک دا د په کتابي بڼه د خپور کړی دی او لنی کمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخیره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخې تاسو بشپړ خبره کړې.
او نیمګړی همدا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلی ده دا همدغه برخه راغلی ده. متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شولا. د نور محمد تریکي په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شولا. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا هماغه هلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه. له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېده او د واک پر ګدې هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په خپلې باندې چاپ کړل. مگر بې ترپه ته زوی د همدې خاطر چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې، لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به ورسره خبره شول. انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تراشو د کرکټر کشن لپلاوا د پلاټ لپلاوا د داستاني نثر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونو باندې په دغه درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو کوم چې په فایل کې هم د ټکی د اشاره وکړه د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په
داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خای چې ډېری برخه دلته غسی نه وی، یعنی مونږ چې کله چېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وی چې دا لومړنی آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار دغه بې تربیت زوی په سریزه کې همداسې کلی دي چې یعنی دا لومړنی کار دی، یعنی دا مگر روسی آثار چې دی مثلا د بنگ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري سړی ډېر په بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده او همدې د خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی، او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي، دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکي کې په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو، او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دی نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو په زړه پورې دود نشه پاړه اورېدلی شي. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایا بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغل نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتې باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدانوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کې چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخلي کې چې کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو دغه پښتو موضوعات راخیستل اول خو په پښتو لیکل شوی دي. کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سې لیکو، بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرسته چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو، په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر غا هیوادوال شي چې ویدی یې ملته کورنۍ زیږیدلی دی او د افغان لیکوالانو لیکنی ولولي. نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې، خو بیا چې دلته ختیځ پرندیو ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر وهنه په همدې خطر باندې د موضوعات په کې زیپځه پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم په کیسه د افغانستان د جغرافي حق نه دغه شین چې د پندې خطر په ځای پرځې شي. خو د ټولنیز موضوعاتو برخه زیات د مدیکره به دغه شاند
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده، د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
د دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازې ټوب ژوند څومره ننګ انترشاپیری یا ځینې خلک غواړي یوازې دی ووسیږي په ټولنه کې ګڼه 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 بیروبار نه خوخي وي، یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې هم دغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
څنکه د لاسونه به پر مر ولیکم، رڼا به واخله مسپیده به پر سحر ولیکم، د ګل تر شونډ براتوي لکه نکحت سما، د ګل پر پاڼو برنګونه معطر ولیکم، د وژمو خیال به د سپرلی پلونو کې وکرما، شنې ارواګانې به ځنګل ته پر نشتر ولیکم، د ستور بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې په خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
ل شاعر او لیکوال اغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر ازادي رادیو مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوان شاعر امینه فنا شعر د روی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې زه چا ته دیبن شوم، ما تیارې رڼا نکړې زه چا ته دیوان شوم، غلی غلی سوزما شور نکړم لمبن شوم، دی ته مینا موایا دا خو مین توپ نه دی، دی ته مینا موایا دا خو مین توپ نه دی، ترا پس مړ نشوي زه در پس مړ نشوم، سخت و د هجر شپه دواړو درد غوستای وو، سخت و د هجر شپه دواړو درد غوستای وو، تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ فیده نشوم، واچه په د څه وچی دومره نا کردو که هم ستا زړه را نه تور نشو زه له تا خفه نشوم، نما سکون در کړلو نه تا شرنګ ولیم، تک ما ته ورس نشوي زه هم تا تشبه نشوم، دادی څکانې وکړې یو دی وړم په کوم دریاب، دادی څکانې وکړې یو دی وړم په کوم دریاب، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکاره نشوم، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکاره نشوم،
لا مینې فنا په مننی له شعره به اتڼ ته مخه کړو. ملي اتڼ د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلو را بیا کال مخکې تأسیس شو. دا پانتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پانتون دی چې د مدیسن په ښار کې ودان شوی دی. د پانتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $100 میلیون په چیړونو ولګول. د یو راپور له مخې چې 2 کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پانتون د ټولې نړۍ 55 مهم پانتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ 150 مهم پانتون حساب شوی دی. وینسکانسن پانتون 40 پانځي او څنګه لري چې په لسکونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجيب آزاد پالو چلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه بنور له شغلي آزاد خبر
تقریبا کابو د شیوه د شولان دي یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسیو پکې زو چې ما فلته وره غلبه نو دا غو پنځه د رئیس ترام معرفي شوم او ما ویل چې بده د ښکلا هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په د ډپارټمنټ ښکلا هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې په لابل دانسونه لکه د هند کلاسیک دانسونه فکر د عربي په ځانګړي توګه ایجیپشن دانسونه فکر شو وسول نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کمال چې دی ممکن دی په افغانستان ملي اکان البته ملي اکان د تشریح کوي نو د دې اړه نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څه وولي کوم او د افغانستان د ملي اکان هغه ټول تاریخچه چې تر اثر لري د تاریخچه یې راځي په اساس ولر چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه مې مشکله پاتې شوی خو زرګونه کاله راځي دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې په دغه شی هغه لري هم فلکسټیږي او تاسو کوي نو ډېر نو څه دې خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریه بورډ یې راپک شنه ستوري په باندې یا خپل سټیشن په دې خبره وکړم چې نو په دغه ډول باندې دا ومه نه لولي خوشاله سره او دا یې د کولی څنګه نو نو د پورډ دی
په نصاب کې د اترن شاملېدل یعنی څه یعنی څه به کوي اوس
د اترن د ملي اترن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د داسې ډپارټمنټ یا د ښکلې هنرونو د پونځي څخه د داسې ډپارټمنټ کې ډیګري اخی فارغیږي هغه به حروم مرو دا هغه ملي اترن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اترن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوسته و په یغه کې دا راغلی و چې شاوخوا 2500 ډول اترن تر اوسه پورې ثبت شوی دی کچېری دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اترن زده کوي
په حق له خو زه نه يم خبر چې 2500 ډول به وي که بنوي اما هغه څو ډولونه چې الته د مختلف ډولونو پریکټس هم وکړي او په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول د اترونو پیراکل لکه هغه لوی اترونه چې غته مثلا او وزیر اترن ویل شو مثلا د پټواله اترن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیل ډولونه لري د دازو اترن مثلا د منګالو اترن او د احمدزو اترن او په کل کې بیا ملي اترن چې هغه اسانه شکل دی هغه ملي اترن د دې پایل دی او بیا په څنګه د نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه کې پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اترن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اترن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی اغه طاره نصاب شامل دی نو دا لوی ډولونه چې دي دا به ټول د پریکټس به کوي
ورسله دي چې اترن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي کنجونی دي کې دشته چې دوی لا تر سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اترن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستام لري او هیل لري
او بالکل لکه مخکې چې ما دا ونو کړی دی د 15 څخه فراغت یا نصلور کاله هغه درس ویل په دې معنی چې دا عملی فزیکی دانس دې کاره تني اټرنومي کنو ډول مې هغه یو برخه ده اما په هغه مهم برخه دې دانسونو هر دانس هغه ریسرچ دې څرنه ده په یوه باندې مزامین لیکل دي په کې به فراغت وکړي د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دي چې یو نه یو دانس ورته کی او پر کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اټن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اټن باندې ریسرچ کیږي او خپل تیسز وړاندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره غېدل نه شي نو دا داس کولو تر څنګ دا اټن کولو تر څنګ د دې دغه د ریسرچ برخه ترینه برخه مجبور دي
آزاد شپ مننه
اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلي هنرونو د پانځي د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د اساسي رړی مجلې لاوریدونکو سره شریک کړو. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لوڼو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولې شي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشر وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پواره کړه را سره پستی شې دې کړه کولا او کول چیکرا پدوسان قطار قطار یا رب کرجګارا
امين. کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ويونکی لزېږیدنې څخه درې ما بیا هم و مورز راغاړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پر ویل کیږي.
بشر روز لی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ باندې تور دی بل مور نست پلار یا رب کرجګار امين. تاسو د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټولړی خپل مهار یا رب کرجګار
د نشری په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشری یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګری سره د خلکو لخوا نشری ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشری ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتوبیتی هم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه او میلمانه راغلي دي او سیالان راغلي دي او چاکلیټ راوړه او نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې چې دا کوچني باندې ښه نوم کړی دی. ماناز مش په کندهار کې دا شی رواجونه دي او چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو توای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یانجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد بای وس دا دود مات سوی او یو شمیر خلک پر خپل او زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
انجلی ویل کېږي د انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت سویم. زو کړې مونجلی ده د اسمان سپین سپوږمې ده وا وا د ګل غټي ده په غونچو کې ده ګلانو امين کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشری لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ سوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دي.
نشرا په کنداري سم کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه به راغشتل او غوی به امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندار کې کم ولسی شاعران چې و د هغه له خوا څخه نشری د وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایان د نشری لیکلي وي، ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغه سم ملایان لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو د هغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بیا ساز ویل کیږي، خو ځینې وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښ ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، شادی د زوی په بابا لر قدر ثواب
له همدې راپور سره د ازادي راډیوي مجلې دا ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا.